کانو قدر مناویدون کو کتون کو السلام علیکم سریم شید د وایس اف امریکا خبری خبرونه ده چې په ټی وی باندې هم تاسو کتلی شئ د دې یو ساته خبری خبرونه باندې کوم کی وګ مجالوان
نوزا شپق مومن
تاسو هر کلی وایو او رومه هم تاسو په امرا ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته
په اسلام آباد او قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په اړه د خبرو اترو نوروستو افغان سولې د پاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد یو ځل بیا کابل ته رسیدل او هلته افغان صدر اشرف غنی او نورو چارواکو سره لیدنه وکړه
او د پښتون ژغورنې غورزنګ په سبب کې نیول شوی نه تنه غړي چې پکې اته اتیا کلن فیض محمد هم شامل دي د سوالسو ورځو لپاره په عدالتي ریمان جیل ته لیږل شوی دي د دغه ترڅنګ په لندن کې خبریالانو سره د پاکستان د امنیت په حق لا خبرو کې میجر جنرال آصف غفور د پی ټی ایم په تحریک باندې خبرګون هم خودلی دا به تاسو سره شریکو
او پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو خالی نشستونو لپاره زمینی انتخابات کیږي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکه وزمګه په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو باندې کوم سملګری اوسئ اول هم ورزو خپل رومانی رپورټر اخته
گرانه خدر مردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټی وی او ساته خبری خبرونه تنه خپل غد واشنگتن ډی سی نه وګی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خصوصي استاد زلمی خلیلزاد کابل او د اسلام آباد د سفر ورستو په قطر کې د افغان طالبانو د غړو سره لید کاته کړی دی او د هغې ورستو بیا کابل تستون شوی او د افغانستان صدر اشرف غنی سره یې ناسته کړی دغه حق له نور تفصیل ته استاد زمون همکار شهبزاده په خپل راپور کې وړاندې کوي
د خالی شمه پورس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنو چارو د وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان صدر اشرف غنی سره لیدلې او افغانستان کې د سولې پر روان بهیر یو سره تفصیلي خبرې اترې کړې دي د افغانستان د صدرتی مانی لخوا خپور شوی یو بیان لمخې په دغه لیدنه کې زلمی خلیلزاد ویلي امریکا د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت په مشرۍ هر ډول همکاري ته تیار ده په دغه لیدنه کې د صدر اشرف غنی دویم مرستیال استاد سرور دانش او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم برخه لرله د بیان لمخې امریکایي استازي صدر اشرف غنی ته د بیلابیلو هیوادونو ته د خپلو وروستیو سفرونو او خبرو اترو په اړه احوال هم تیر کړی دی او ښاغلی غنی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د راپور او هلو زلو څخه په مننه ویلي د هر هغه اقدام او هڅې مننه او قدردانی کوو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ضمانت وي د دې وړاندې په 9 اکتوبر زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته هم سفر کړی او دغلته یې پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې افغانستان کې د سولې په اړه د پاکستان په رول خبرې کړې وې افغان او امریکایي چارواکي تور لګی چې طالبان اوس هم پاکستان په خپل موټی کې نیول او افغانستان کې په جنگونه کوي پاکستان د امریکایي او افغان چارواکو دغه تورونه ردی او وای افغانستان کې د امن د ټینګښت تر ټولو زیاته ګټه هم پاکستان ته رسیږي او د غلطه د نامنې بد اغیزې هم تر ټولو زیاتې په پاکستان کېږي اخوا طالبانو هم مندلی چې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکایي ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد سره په قطر کې مخ په مخ خبرې کړې دي د خالی شمې په ورځ د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په خپل یو لیګلی بیان کې ویلي د قطر په مذاکراتو کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر شیر محمد عباس ستانکزی د سیاسي دفتر مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی د سیاسي دفتر غړي شیخ شهاب الدین دلاور قاری دین محمد حنیف محمد زاهد احمد زی او محمد سهیل شاهین برخه لرله طالب بیان ویلي دواړه خواوې د افغان جګړې د سولیزې اواری په اړه خپلو کې غږېدلي خدای نه د واضح کړې چې طالبانو افغان دولت سره د سولې لپاره څه شرایط مخې ته ایښودي دي د طالبانو استازي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون د ستونزو د حل په وړاندې لوی خنډ بولي او زیاتوي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خپل اسلامي ارزښتونه او کلتور لري امریکا لا په رسمي ډول د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د لیدنې جزئیات مطبوعاتو ته نه دي ښکاره کړي افغانستان کې د سولې د هڅو پیلولو راپدې خوا نږدې میاشتو کې دا د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ دویمه مخ په مخ لیدنه وه چې د افغان ستونزې په حواله پکې خبرې شوې دي امریکا تیره میاشت په خټه افغان زلمی خلیلزاد افغانستان کې د سولې د خبرو پر مخ وړلو لپاره خپل استازي ټاکلي او هیله یې ښکاره کړې چې زلمی خلیلزاد به د یو افغان په توګه وتوانېږي چې طالبان افغان دولت سره سولې ته آماده کړي.
دا د وایس اف امریکا د خبرونه د قدر منوریدونکو زموږ په خبری خبرونه کې اوس هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. په لندن کې د پاکستان د پوز ویان د های کمیشن کې د خبریالانو سره د پاکستان په امنیت باندې یو شمیر موضوعګانو باندې دوی بریفینګ ورکړی دی، خبرې اترې وړاندې کړي دي. په دغه حق لا چې دوی د دغه وینا مهم ټکی سو مونږه تماس نیولې دی په اسلام آباد کې خبریال پیر ولای چا صاحب سره، او دوی مونږ سره نیخ په نیخ عملګری دي. ورته هرکلی وایو. ستړي مشي پیر صاحب. پیر صاحب زمونږ غږ درځي؟
جی جی ستاسو آواز راځي.
په خیر اغلی درته وایو پیر صاحب. په لندن کې د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور چې د هغوی د خبریالانو سره د پاکستان د امنیت په یو شمیر موضوعګانو باندې خبرې اترې کړې دي، مهم ټکی د دوی د وینا سو؟
بالکل جی. دا چې کوم د پاکستان نن سبا حالات دي، سیاسي او امنیتي کوم حالات دي، په دې باندې هغه خبرې کړې دي. یو خبره خو چې کوم لومبه هغه مهمه کړې ده، هغه د پښتو ژغورنې غورځنګ والے سره هغه کړې ده، او میجر جنرال آصف غفور دا ویلي چې د پاکستان فوج د دغه تنظیم سره، د دغه مبارزې سره سبوغز نه لري او نه ورته په بد نظر ګوري. خو دا ور سره هم د نیوکې کړي دي چې په کوم ډول باندې دغه غورځنګ چې کوم دی خپل مبارزه چلی، یا منظور پښتین چې په کومه طریقه باندې غونډې کوي، نو هغه باندې د پاکستان فوج ته ډېر تحفظات دي، او د پاکستان فوج دا ګڼي چې ګڼي دا د منظور پښتین د خپل وس کار نه دی، یا په یوازې باندې هغه دا نشي کولی. هغه سره بل ځینا ملاتړ کیږي، او جنرال آصف غفور دا ویلي دي چې د پاکستان فوج ته دا هم پته ده چې دغه مرستې یا دا ملاتړ د دوی سره د کم ځای نه کیږي. دا تور هم جنرال آصف غفور لګولی دی چې کله په فاټا کې یا په خانه چې کوم قبایلي سیمه وي په هغې کې د امنیت ډېر بد حالات، نو هغه ټایم کې دغه شانتي تنظیمونه یا دغه شانتي خبرې نه وي. خو چې کله د جنرال آصف غفور په دعوه باندې چې دوی دغلته کې امنیت په ځای کې د ترهګرو خاتمه وکړه، نو اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه مبارزه مخې ته راغلی دی چې دغه جنرال آصف غفور په وینا باندې غرض یې د پاکستان د فوج دغه کامیابي چې کوم دی دی باندې سوالونه راپورته کول دي، او د پاکستانیانو په زړه کې په دې والا اندېښنې راپورته کول دي. نورې خبرې چې کوم هغه کړې دي، پاکستان کې دا وخت چې کوم صورتحال دی، سیاسي صورتحال دی، یو ځل بیا تکرار کړی ده چې ګني د پاکستان خو د فوج خو نه دا وخت چې کوم اعتصاب کیږي که هغه سیاست مدارانو دي یا د بل بچا، هغه کې د فوج څه کردار نشته دی. او دا تورونه بیا رد کړي دي چې ګني د پاکستان فوج هیڅ قسمه څه کردار نو په تیرو عام انتخاباتو کې مو پراتلونکي کې هم پاکستان فوج د ملک په سیاسي معاملاتو کې لاسوخنه نه کوي، او چې کوم حکومت هم جوړیږي نو هغه ویلو چې به د پاکستان د ولس د وګ د لارې جوړیږي، او دا چې د پاکستان فوج چې دی هغه مخکې جمهوریت مخپلوان نه بوتلو لپاره مرسته کولی او پراتلونکي کې به هم کوي. نو دغه خبرې وي د پاکستان چې کوم امنیتي حالات دي او کوم سیاسي صورتحال دي، په دې باندې زړه خبرې کړې دي. جی
ډیره مننه کوم پیر ولای چا صاحب چې تاسو لخوا دغه معلومات موږ سره شریک شول، او زموږ اوریدونکو مې پرې خبر کړل. ډیره مننه کوم.
ګر ګران خضر مردونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه نه خپلې غوښته واشنگټن ډي سي ناوري او سره زو سوابي ته چرته چې نه د پښتون تحفظ موومېنټ غړي هغه په دې گرفتار کړل شوی دی چې دوی د پښتنو په سیمه د امن لپاره ناری ولی وخی او کم دغلته کې د پوز خلاف چې کومې ویناګانې دي په دغه وینا کې کړې وي د اګست په 12مه نیټه باندې نو په هغې د پوز اعتراض دی. څنګه چې تاسو د پیر ولایت شاه صاحب په دغه خبرو کې واورېدل چې د پوز سپوکسمن یا ویان هم دغه خبره کوي خو یاد دی وی چې دغه خلک وایي چې احتجاج کول او د خپل حق غوښتنه کول په ملک د امن مطالبه کول دغه کم غیر قانوني او غیر آئینی ګام نه دی. په دغه باندې زموږ همکار رحمان بنوري صاحب نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي چې دغه کوم کسان نیول شوي دي دې ته د سیاسي مشرانو او د ټولنې لخوا څه خبرګون دي.
په دې کې دا چې د فیدا دي چې یو د پاکستان د جندې به حرمتي او یو خلک په بغاوت باندې سبټمنت فار نیوکني هغه دا په لګولې و او دا ټول د بدبرګ دا یو د فوم په غي باندې د دې اطلاق نشي کې ځکه چې له خو جنډا چا دغه کسان په لیدلې او نه چا لولې را نه چا بې حرمتي کړې ده. بل دا چې د بغاوت خو په څه خبره نشته ځکه چې دغه خلکو په خپلو تقریرونو کې د مسن پرسن خبره کړې ده. د پښتنو په وطن کې دا څلوېښت کاله چې کوم اوږد جنګ وشو د دغې د ختمېدو خبره کړې ده. د پښتنو په خاوره د امن خبره کړې ده. د دې کې داسې خبره نه ده په ریکارډ باندې په سوشل میډیا هم ټول سپیچز راغلي دي ټول راغلي دي.
محترم سلیم خان صاحب نن په مطبوعاتو کې راغلي دي زموږ د ډیوري ډیو رپورټر هم ویلي دي چې جج غوښتل چې فیض محمد کاکا خوشی کی خو فیض محمد کاکا په خپل ویل چې زه نه خوشی کېدل غواړم ولې هغه جلد تل ضروري ګڼل.
فیض محمد کاکا خبر ده چې فیض محمد کاکا زما په خیال رحمان بنری صاحب په ټولو پښتونخوا کې پاکستان کې چې کوم پښتانه کېږي هغه جنوبي پښتونخوا ده او کاربا پښتونخوا ده. زه ډېر په باور سره دا خبره کوم او د خپلې مشاهدې او د خپل علم په بنیاد دا خبره کوم چې زموږ په دې ټولو پښتونخوا کې دومره د عمر خاوند چې دوه کم نوي کاله د هغه عمر دی او دومره روشن فکره دومره کم پرسته او دومره انقلابي مشر زما په خیال دا اخیری پاتې دی. زه د دې وکیل یم د فیض محمد کاکا او دغه نهو کسو کسانو نورو زه وکیل یم او زه تاته دا په ایمانداري خبره کوم چې زه نن ډېر خوشاله په دی ما چې څنګه چې ته وایي چې یو قانون حواله مې ورکړه چې داسې ماشوم دی عمر کم یې ډېر نابالغ دی او یا داسې بوډایي چې داسې دی د زړه مریض هم دی دی د نورو متبلا بیماری دي او عمر یې نوي کاله دی نو که دې په ضمانت پرې دې څومره ضمانت ته غواړي که کیس غواړي که دغه څه ضمانت غواړي زه د ضمانت کومه دې ما ته پرې ده او دا نور ته کسان خیر دې که دې دې به موږ ضمانت درخواست ورکړو. زما دا خبرې چې په عدالت کې فیض محمد لالا واورې دې جج ما سره متفق شو خو چې دا خبرې فیض محمد کاکا واورې دې نو را پاسې ده او ډېر په غوسه ما ته ډېر غوسه شو او جج صاحب ته وویل چې جج صاحب دا اف آی آر په موږ ظلم شوی دی موږ امن خبره کړو موږ دې وطن د خوشحالۍ او د آبادۍ خبره کړې ده موږ خدا وطن روانو ده دا اف آی آر ختم کا موږ ټول رها کړو زه ځم خو که زما ملګري جیل ته لېږي او ما په دې نو زه به مړ شم خو زه د خپل ملګرو نه جدا کېږم نه زه په مړ شم دوی سره به ځم او چې رها کېږم دوی سره به یو ځای رها کېږم او په جیل ته ځم دوی سره به.
بل مقدمه چې تاسو سوال سم تر یاد کړ په دې باندې امکان لري چې دا کسان چې کوم نیول شوی دي د ضمانتونو شي خوشی کړی شي.
ما خپل خیال دا دی چې د سیاسي وکیل زمانه چې هغه ډېر ارګویبل کیس دی د ضمانت قابل کیس دی ځکه چې شهادتونه نشته تر کې د مزید دغه ضرورت دی چې په ټایم کې شهادتونه په ضمانت په کیس کې شهادتونه نه ضمانت په کیس کې ټینټیټیو اسسمنت کې سرسری ټول ریکارډ ته فایارت کته شي زما شهادتونه په کته شي په اړه باندې ټینټیټیو اسسمنت کې په بیل ډیسپوزل کې د ټینټیټیو اسسمنت یو شنو زما خپل خیال دی چې د دې خلاف هیڅ جرم داسې شهادتونه نشته چې هغه د دې خلاف د جرم تبا په ټایم کې ثابت کړي. د په داسې کیسونو کې د پاکستان د سپریم کورټ پاکستان د های کورټ ډېرې فیصلې دي چې په داسې کیسونو کې هغه د فردر انکوائري یا مطلب چې ویک ټایپ آف ایویډنس په کې لپاره کې ضمانت خامخا عدالت ورکوي په اړه باندې مظاهر دي د عدالتونو فیصلې دي چې هغه به موږ پیښ کړو او شپاړسم تاریخ باندې یو یقین دی چې ضمانت دې وشي.
ډېره مننه محترم سلیم خان صاحب.
دا د وایس اف امریکا دی خبرونه د قدر منو اوریدونکو باندې چې کوم غږ تاسو اوریدو د په ثوابي ضلع کې د پښتون ژغورنې غورزنګ نه نیول شوي تنانو او وکیل سلیم خانو چې د رحمان بنیری سره خبرې اترې کولې، او اوس هم د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په ثوابي کې نیول شوي نه تنغړي چې پکې اته اتیا کلن فیض محمد کاکا هم شامل دی، د سوال لس ورځو لپاره په عدالتي ریمان جیل ته لیږل شوی دی. په دې حق لا مدثر شاه د فیض محمد کاکا یو د دوی چې کوم هلی ځلی دی د پی ټی ایم د غورزنګ سره د دوی د تحریک سره، نو په یو رپورت کې را لیږل دی تاسو ته باندې کو.
د فیض محمد خان کاکا خپلوان وای کاکا 1930 شاوخوا کې د ثوابی ضلع شوه کلی کې د شاد محمد خان کور کې زیږیدلو، کم چې د باچا خان کلک ملګری خدایي خدمتګارو، او هم دغه تحریک کې باچا خان بابا سره 13 کاله بند تیر کړو. دغه ورځ د فیض محمد خان کاکا تر خواجه محمد خان هم خدایي خدمتګارۍ کې 22 کاله کې تیر کړی دی. فیض محمد خان د وړوکوال نه سیاست کې برخه اخستل شروع کړو، خو د سره ډیرو سیاسي او سماجي ریکونو کې پاتې شوی. هم د ثوابی ضلع سلیم خان ایډوکیټ ډیوا توای کاکا نېشنل عوامي پارټۍ نه د خپل سیاست آغاز کړو. خوش پیتم لسیزه کې چې نیب غیر قانوني وګرځول شو، او وش پیتم کې خان عبدالولی خان نېشنل ډیموکراټک پارټي اعلان کړه، نو فیض محمد خان دغه پارټۍ کې شامل شو.
ان ڈی پی جوڑ شو نو پاگا وقت پا نیشنل پروگریسیو پارٹی کی شامل شو. بیا چکل نیشنل پروگریسیو پارٹی پاکستان نیشنل پارٹی جوڑ شو دا بزن جو سے پتیادت کی، بیا دی صوبی نائب صدر رو فیض محمد لالا. بیا چی این پی جوڑ شو نو پا این پی کم فیض محمد لالا بیا شامل شو، دا خپل علاقی دا تپی دا عوامی نیشنل پارٹی صدر شو. او پا ہر تحریک کی چکل ہم کم اولیسی عوامی تحریکون پا پاکستان کی را پرتشوی کاغر یو ڈی ایف ہو، کاغر پی این اے ہو، کاغر ایم آر ڈی تحریکون ہو، ایم آر ڈی پا تحریک کی بیادے دا ڈی آئی خان پا جیل کیو.
وای دا یوب خان او ضیاء الحق د مارشل لاګانو وخت کې فیض محمد خان کاکا سو ځله جیل ته تللی دی، چې پکې د ډیرا اسماعیل خان د بندیخانې تر څنګ د هری پور جیل، پېښور او بنو جیلونه هم شامل دي، او د کېټ ټوله موده یوولس کاله جوړیږي. نږدې ورځو کې فیض محمد خان کاکا د پښتون ژغورنې غورزنګ کې فعاله برخه اخسته، او غورزنګ چې څومره هم احتجاجي جلسې کړي دي کاکا قریبا هر جلسه کې ګډون کړی دی، او په 12 اگست ثوابی جلسې کې هم سٹیج موجود او د جلسې صدارت کولو. او سلیم خان وای اته اتیا کلن فیض محمد خان اوس هم د ځوانانو نه زیاته وصل لري.
دومره مترقی او انقلابیان په ټول پښتونخوا کې زما خیال نشته دا خدای خدمتګارو نه اخیری پاتې دی. موږ تاسو ته خدای ولې جون ورکی، او اوس هم چې کومه خبره کوي نو ډیره په ایماندارۍ کوي، نو ډیره نیغه کوي د ځوانانو نه اوسره اوس هم ډیره زیاته خراب.
زیاتې نن جج دته د ضعیفوالي په وجه کوټ د تلو او ویل خدای انکاری شو، او جواب کې ورته ویل تر سوچ زما د نورو اتو ملګرو ضمانتونه نه به منظور شوي، کور ته یوازې نظم. او سلیم خان ډوکیټ وای په دای چې کمې دفې لګول شوي دی هغه کې د ریاست خلاف د غداري او بغاوت ذکر هم موجود دی، خو د ګل په ورځ چې تاریخ ولګین حکومت به دې ثابتولو کې ناکام وي، او هیله مند د فیض محمد په شمول به د ټولو ضمانتونه وشي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا. د پاکستان پنجاب یونیورسټي وایس چانسلر سره د یوشمیر نورو استادانو نیول شوه دی، د نیب لخوا به هغه د وړاندې کېدو په وخت پات کړیو کې دغه پروفیسران استادان وړاندې کړی شوی دی چې د پاکستان چیف جسټس د هغه نوټس اخیسته دی، ویلي دی چې دغه پروفیسران او استادانو تات کړی چول دا کومه خبره نه ده. یاد دی وی چې په دغه باندې په سوشل میډیا هم بحثونه تود شوې دي چې ګینه د 400 خلکو قاتل راو انوار چې هغه عدالت ته بغیر د هټ کړو بغیر د پازاده باندې عدالت ته وړاندې کیږي او ماغه د اوس خوشی ګرځي خود یونیورسيټي پروفیسران سره د دومره لوی تعلیم او هغه بیا په اتکړو کې عدالت ته راوستل کیږي او دا د ملک په عدالتي نظام باندې یو قسم لا ګوتی پورته کول شي بلکې خلک پاغي باندې لګیا دي ګوتی پورته کوي د ډیور ډیو خبر یال پیر ولا شاه په دغه باندې تفصیلی راپور تیار کړی دی ورته تاسې پام راګرځو
د احتساب ملي ادارې لخوا د پنجاب ایالت په هنتون په خوانی وایس چانسلر په شمول شپږ استادان په هټکړو کې عدالت ته وړاندې کولو په سر په ګرد هیواد کې سخت برګون پلیدو کې راځي او د سترې محکمې مشر قاضي ویلي چې استادانو ته هټکړې اچول د دوی لوی سپکاوی دی بلخوا حکومت مخالفه پیپلز ګوند تور لګوي چې دا څنګه به طرف احتساب دي چې د اربونو روپو مالیت غبن کې ککړ د فوز په خوانی جرنیلانو باندې لاس نه اچول کیږي د احتساب ملي ادارې پنجاب پوهنتون کې د غیر قانوني برتیانو په تور د پوهنتون په خوانی وایس چانسلر مجاهد کامران په شمول شپږ پروفیسران گرفتار کړی دي د نیب له خوا تیر ورځ دغه پروفیسرانو په هټکړو کې عدالت ته وړاندې کولو په سر په ګرد هیواد کې سخت برګون راپارېدلې دي او د دغه معاملې اس خود اورېدنې په محل نن د سترې محکمې مشر قاضي د نیب لوړپوري چارواکي ته ویلي چې دوی یو غیر قانوني او ډیر غلط کار کړی دی او مشر قاضي زیاته کړې چې د یو استاد د دین غټ سپکاوی بل نشي کېدی چې د په هټکړو کې عدالت تړوان نکړي شي او بیا د دې رستور احتساب ملي ادارې د لاهور مشر د اعلی عدالت نه د دوی د بخلو خواص کړي دي دغه پیښه په سر اعلی حکومتي تعلیمي ادارې یا هایر ایجوکیشن کمیشن ګرد هواد د سرکاري په هنتونونو د وایس چانسلرانو غونډه هم را بللې ده چې پکې به د پنجاب ایالت په هنتون د غنیول شوی استادانو په معاملې راتلونکي تګلارې ټاکلې شي حکومت مخالف ګوندونه هم دغه پیښه په سر په مرکزی حکومت او احتساب ملي ادارې باندې سختې نیوکې کوي او د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر په خپل ټویټر لیکي چې استادانو ته هټکړې اچول ډیره د شرم خبره ده او د سوال هم راپورته کړي چې دا څنګه به طرفه احتساب دي چې د زمکو د اغستو او خرڅ سره تړلې عربونو روپو غبن کې ککړ د فوز په خوانی لوړپوري جرنیلان د احتساب ملي ادارې د مټو نه خلاص ګرځي او هم د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د سینیټ غړي بیرامن تنګي وایي چې دوی یو داسې احتساب عمل غواړي چې پکې خپل پردي نه کیږي
او موږ دا میسج ورکو پورا دنیا ته چې د پاکستان ټیچر هم غل دی د پاکستان سیاستدان هم غل دی بزنس مین هم غل دی ورکر هم غل دی لیډر هم غل دی خبره دا نه ده مطلب دا دی چې د پاکستان پیپلز پارټي په دې باندې یقین لري چې کوم ځای کې کرپشن شوی دی کوم ځای کې غلا شوی دی اکسو غل دی سو ډاکوان دی بالکل احتساب پکار دی اکاؤنٹیبلٹی پکار دی اکراس دا بورڈ پکار دا خدا سے میسج نہ دے پکار چی اغا میسج لاشی عوام تا او پورے دنیا تے چی پاکستان چی دینو اغا مینٹلی پولیٹیکلی فائنانشلی ٹول منگلیو
بلخوا لاہور کے خبریالانو سره خبرو کې د پنجاب پوهنتون استادان هټکړو کې عدالت تړوان نکولو په اړه خپل خبرګون کې د اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودھری صدا سے ویلی
ہمارا حکومت کا معاملہ نہیں ہے یہ نیب کا معاملہ ہے اگر ہم نوٹس لیں گے تو آپ کہیں گے نیب کو اثر انداز ہو رہے ہیں یا تو آپ لوگ اس طرح کریں یہ مہربانی کریں کہ نیب کو کہے کہ حکومت کے اندر ہونی
دے وای چې د احتساب ملي اداره خپلواک ده او د حکومت په دې اس کنټرول نشته دی او د فواد چودھری په خبره کې چې حکومت د نیب معاملاتو کې سکوینو بیا پی نیوکی کیږي چې حکومت په دغه اداره باندې فشار اچوي دا په داسې حال چې د احتساب ادارې په ملي سملې کې د مخالفو ګوندونو مشر شهبا شریف هم سرکاري خزانه ته زیان رسولو په تور گرفتار کړی دی او د شهبا شریف مسلم لیگ نواز ګوند په شمول نور حکومت مخالفو ګوندونو د نیب او مرکزی حکومت لخوا د خپل سیاسي مخالفینو په ضد انتقامی کاروائی بلی او مخالف گوندونو د شهبا شریف د گرفتاری په ضد په احتجاج هم لاس پوره کړی دی
صف امریکا دی خبرونه د قدر منابریدون کو وسوم سبا د پیښور په ګډون د ملک په بیلابیلو برخو کې د قومي او صوبایي سمليانو په 15 دیش حلقو باندې زمینی انتخابات چې دی هغه کې دون کې دی په دې لړ کې ستایاریان روان دي او په پیښور کې بیا د عوامي ناشل ګوند د وجل شوی کاندید هارون بلور د میرمن سمر هارون بلور په مقابله کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند محمد عرفان په میدان کې دی دا یو ستره مقابله ده نو د دې په حق لا ټول تفصیل تاسو ته وړاندې کوو په دې رپورت کې
سپا د پېښور په ګډون د ملک په بیلابیلو برخو کې د کمی او اهلیتي پارلمانونو په 15 څوکیو ضمني انتخابات کیدونکي دي. د عامه انتخاباتو د کمپاین پر مهال په 28 جولای د صوبې مرکز پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید هارون بلور د 28 کسانو سره وژل شوی وو او تر هغې وروسته په دې حلقه اته عوام عامې ټاکنې ځنډولې شوې وې. د هارون بلور تر وژل کېدو وروسته یاد ګوند د هغه میرمن سمر هارون بلور په دې حلقه باندې کاندید ودرولې ده او په مقابله کې د پاکستان تحریک انصاف گوند محمد عرفان په میدان کې دی. د الیکشن کمیشن تر مخه په دې حلقه ټول 12 کاندیدان په میدان کې دي. د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک وای په پی کې اته اویم د سمر هارون اصل مقابله د پاکستان تحریک انصاف د محمد عرفان سره دی، خو دوی سره نږدې نورو ټولو ګوندونو اتحاد کړی دی. دیو سره په خبرو کې نوموړي د امنیت او انتخاباتو لپاره پورته کړی شوي ګامونو په اړه وویل، په پاکستان کې عدلیه په خپله فیصلې نشي کولای، د اظهار رای ازادي نشته او د اولس فیصلې بدلولی شي، خو دوی بیا هم د جمهوریت لاره نه پرېږدوي او په انتخاباتو کې برخه اخلي.
ټولو پاکو شکریہ ادا کو چې هغوی موږ سپورټ کوي او پی ٹی آئی هم هلته مقابله کوي، نو هلته مقابله پی ٹی آئی سره ده. په داسې وخت کې یو جج چې کوم دی هغه رښتیا وایي، هغه حد فیصلې کوي، نه هغه د خپلې څوکۍ نه معذولېږي، یا تاسو ګورئ پروفیسرانو ته، سینیئر پروفیسرانو ته اتکړی لګي، یا هغه خلک چې هغه د خپل اعظمي رواج پورته کوي په هغې باندې پابندۍ لګي، په هغې جیلونو ته ورتېږي، هغې باندې پریشر راولي، هلته دمکیانې ملاویږي. دا بدقسمتي ده د دې ملک او د دې اولسو چې دلته جمهوریت آزاد نه دی. دلته جمهوریت د آزادۍ دپاره دا یو عمل دی، الیکشن، او دا عمل به موږ جاري ساتو. هلته بیا ادارې یا د ادارو اهلکار کې دی هغه دومره مداخلت کوي یو طرف
طرف د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د اکرام الله خان ګنډپور تر وژنې وروسته په یاد حلقه یو کمسل باندې د هغه زوی اغاز اکرام الله خان ګنډپور ولاړ دی. د اغاز په مقابله کې اته کاندیدان په میدان کې دي. دیو سره په خبرو کې اغاز وویل د کمپاین نه مطمئن دي، کورنۍ قرباني ورکړې تر او پلار په خودکش حملو کې قربان شوي، د سیاسي کورنۍ سره تعلق دی، د خلکو خدمت به کوي او د راتلونکو فیصله به یې عوام کوي. هغه وویل اوس هم په علاقه کې د امنیت په اړوند ګواښونه موجود دي، خو حکومت دوی ته د دوی د ساتنې لپاره امنیتي سرتیری ورکړی دي. اغاز ګنډپور د ملک حکمران ډلې پاکستان تحریک انصاف لخوا کاندید دی او دوی ډیوه ته وایي بلور ته په بنو کې د ملک وزیر اعظم عمران خان نه خالی شوی څوکۍ باندې به د اکرم خان دورانی زوی زید خان دورانی او په مقابله کې د پاکستان تحریک انصاف نسیم علی شاه په میدان کې دي. الیکشن کمیشن ویلي د خامی پارلمان په 11، د خیبر پښتونخوا په 9، د پنجاب په 11، سند او بلوچستان په 2 حلقو به ضمني انتخابات کیږي. ویل شوی د پنجاب په 2 صوبایي حلقو 2 کاندیدان به د مقابله کامیاب شوي دي. د الیکشن کمیشن تر مخه په ټول ملک کې د ضمني انتخاباتو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي او په پولیس سټیشنونو به پوځي سرتیري ودرولای شي. د زمینی انتخاباتو پر مهال نږدې 1300 نه زیات پولینګ سټیشنز حساسه ګرځول شوې دي. یوه د ویچې د روان کال په 25مه نیټه په دې هیواد کې عامې ټاکنې ترسره شوې، خو په دې عام انتخاباتو باندې زیاتره سیاسي ګوندونو د درغلي تورونه لګولې دي. عدنان بیٹنای، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.
د خیبر پختونخوا و نوې ضلع او دغه ضلعو چې کومې قبایلي ضلع دي، د اصلاحاتو د عمل پر سر باندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه و وړو ضلعو د سینیټرانو سره خبرې اترې کړې دي او ویلي دي چې زر تر زره به د دغه ضلعو په خیبر پختونخوا کې په مکمله توګه د زم کېدو عمل سرته ورسوي. په دغه باندې نور تفصیل تاسې ته زموږ د ریورډیو خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
وزیر اعظم عمران خان د قبایلی سیمې د سنیټرانو سره په لیدنه کې دا باور ورکړی چې حکومت به د پخوانی پاتا په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډولو عمل مکمل کړي، خو د دغې نیټه نه ده ښودل شوې. د وزیر اعظم سره پرون د جمعې په ورځ د قبایلي ضلعو سنیټرانو لیده کاته شوي دي. سنیټر اورنګزیب خان وایي د وزیر اعظم سره د سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډولو په عمل ټولې خبرې اترې شوې دي. وی ویډیو سره په خبرو کې اورنګزیب خان وویل وزیر اعظم تا باور را کړی چې په دریو میاشتو کې به په سیمه کې بلدیتی انتخابات وشي او نور ترقیاتی کارونه به هم کیږي.
او اول کخیری دا بلدیتی الیکشن او صوبای الیکشن په پاتا کیږي درو میاشتو کې د دې نن ټول هغه کخیری ریزلت راشي او دا ورسره سره کخیری چې سره خبرې دي هغه کوټه او هغه هاي کوټه اکشن کوم دي هغه به پراپر طریقې سره کیږي او دا کوم خلکو ته چې کوم څه دي د تکلیف ته او دا به مطلب درې چې خپل شي اته لوکل څه کوم لیویز دي یا خاصدان کې ورته حواله شي.
د قبایلی سیمې سنیټران وای دوی غنی چې خیبر پښتونخوا صوبه کې د سیمې د ورګډېدو په عمل کې اصل مسله د پیسو ده. یو بل سنیټر مرزا محمد ابریدی هم چې د ناسته کې شامل وای چې وزیر اعظم ته مشوره ورکړي کې علاقې ته یو کال د پاره 1000 روپۍ په یو ځای نه ملاويږي، نو دغه پیسې د درو مشتو په حساب ورکړل شي. دوی وای ښکاری چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډېدو عمل وخت واخلي.
چې دا یو نوې غده فورم ده چې مرجر نه پس په دې کې ډېر شین راغلي دي، نو دې وجې دا فورم د پر دې دا کوشش کولو چې موږ فورم دا مسلې حل کو چې دا مرجر چې کوم نه دلک سموتلی روان شي.
دوه ورځې وړاندې د پاکستان سترې محکمې نوټس اخیستې چې 15 آئینی بدلون وروسته په قبایلي سیمو کې عدالتونه او پولیس لا تروسه ولې نه دي پر ځای شوي. عدالت په 15 اکتوبر د حکومت او اړونده ادارو څخه جواب غوښتی دی. د روان کال په وروستیو کې د پارلیمان او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ نه د 15 آئینی بدلون منظورېدو د لارې پاټا د خیبر پښتونخوا برخه ګرځول شوې ده او د اف سي آر د قانون پر ځای په سیمه کې د لنډې مودې دپاره پاتا انټرم گورننس ریګولیشن پر ذکر شوې ده. د راپورونو تر مخه وزیر اعظم د سیمې سنیټرانو ته باور ورکړي چې مرکزی حکومت به د صحت، تعلیم او آبادی پرنګ بنیادی اسانتیاو په برخه کې د صوبې د حکومت مرسته کوي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو د عمل مکمل کولو لپاره یو کمیټه یا ټاسک فورس هم جوړ کړی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې فیصله کړې ده چې په ملک کې به د تیلو ټینکرې چې کوم تیل په ملک کې تر یو ځای بل ځای وړي راوړي، د دغه ټینکرو د مرمت او یا د معیاري جوړولو لپاره به دی د مالکانو څخه غوښتنه کوي او د ستمبر کال 2019 پورې نیټه یې دوی ته ورکړې ده چې په دغه یو کال موده کې دی یا خو خپل ټینکرې نوي کی او که کمی موجود دي نو د هغې مرمت دې داسې وکړي چې په هغې کې چې کوم خامۍ دي هغه دې ته لرې کړي او یو معیاري ټینکر دې جوړ کړي. بلخوا یاد دی وی چې دا کمیټي هغه وخت جوړ کړی شو کله چې د پنجاب په بهاولپور ښار کې د تیلو ټینکر په یو پیخه کې تر 200 خوښه پورې خلک سوځیدلی وو. د دغه په جواب کې د ټینکرو چې کوم د پاکستان په کچ باندې کم تنظیم دی نو د هغې لخوا ویل شوی دی چې د دغه تیلو ټینکری په پاکستان کې چې کوم دا وخت شمیر دی نو هغه څه 2.5 زره پورې دی. د 2.5 زرو ټینکرو مرمت کول یا معیاري جوړول د هغې دپاره دغه یو کال موده ډیره کمه موده ده او په دغه کې به دغه ټولې ټینکرې هغه معیاري جوړې نه کړی شي. بلخوا ته حکومت دا هم ویلی دی چې د تیلو د ټینکرو یا د تیلو د وړو راوړو لپاره چې کوم ټینکر استعمالیږي دغه د بهر ملکونو نه د ښه کچ یا د اعلی معیار چې کومې ټینکرې دي نو هغې د راوړو دپاره هم دی ګام پورته کولی شي. خو که چرته دغه د ټینکرو د تنظیم لخوا د دوی سره مرسته وشي او د دغه ټینکرو د تنظیم مشران یا د دغه ټینکرو مالکان دا وایي چې د حکومت لخوا د دغه ګام هرکلی کوي او په دې وجه هرکلی کوي چې د دغه سره هم په دغه ټینکرو کې ډرایوران د هغې ژوند محفوظ شي بل به عامو خلکو ته هم د دغسې د بدو پیښو مخنیوی وشي. خو دوی دا وایي چې د حکومت لخوا په دغه کې د مالی مرستو زیات ضرورت دی په دې وجه چې د 2.5 زرو ټینکرو په یو ځای بدلول یا په یو ځای باندې د هغوی دومره مرمت کول به دا د دې لپاره په دغه ملک کې چې کوم اقتصادي حالات دي په دغه کې به دا دومره اسانه کار نه وي. د ډیوه رادیو خبریال ابراهیم شینواري په دغه باندې یو تفصیلي راپور تیار کړی دی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د مطبوعاتي راپورونو له مخه د پټرولیم په حکله د سینټ یو سټینډینګ کمیټه تجویز ورکړی چې د هیواد دننه د تیلو وړلو والا هغه واړه ټینکر دی د مرکزي سړکونو څخه لرې کړی شي کوم چې د نېشنل های وی اتارټي او آیل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي یعنی اوګرا لخوا ټاکلې شوی حفاظتي معیار نه پوره کوي. د سینټ دغه سټینډینګ کمیټې څه موده وړاندې د پنجاب صوبې بهاولپور خاص را نږدې مخې ته راغلې هغې خونړې پیښې نه پس جوړه کړی شوې کومه کې چې د تیلو یو ټینکر کې شوې چاودنې له وجې تر 200 عام کسان وژلې شوي وو. د سینټ کمیټې دوه جز ورکړی چې واړه هغه زړې او غیر معیاري ټینکرې دي تر کال 2019 د سپتمبر میاشتې یا خو د ټاکلې شوي معیار مطابق برابرې کړی شي او یا د تیلو رسد نه منې کړی شي. د سینټ کمیټې د دغه تجویز یا وړاندیز په جواب کې آل پاکستان آیل ټینکر اونرز ایسوسیشن په خپل غبرګون کې ویلي چې دا مهال په ګرد هیواد کې د 2.5 زره نه زیات د تیلو ټینکرې مختلف ښارونو ته د تیلو رسد ذمهواري ترسره کوي او په یو کال کې د دغه واړه ټینکرونو د د شیو معیار مطابق کره کتنه ممکنه نه ده. د ایسوسیشن یو ویان اسرار شینواری وایس اف امریکا ډیوه ته په خپل غبرګون کې دا هم وویل چې د سینټ کمیټې وړاندیز یا کومه فیصله په هغوی نشي لاګو کېدی.
دا موږ سره سراسر ظلم نه زیاتای دی. موږ په یو قیمت باندې دي خبرې تر نه یو تیار. دویم چې سینټ سټیډنګ کمیټې کومه ده کنه هغه سره موږ سالوګ نشتا. سینټ سټیډنګ کمیټې سوال یا قومي اسمبلی کې چې کومه کمیټې جوړې شي دا خو یوه رایه ورکه یوه جرګه ده یوه خبره وکړه او بیا هغه چې حکومتونو غور پکا حکومتونه یې هغه نه بعد بیا هغه منسترې ته لګي او منسترۍ بیا کفلو ته لګي بیا لاګو کږي که نه چې کومه قابل غور ده ناقابل قبول ده دا غلطه ده. موږ سینټ سټیډنګ کمیټې پابند نه یو. موږ وزارت پیټرولیم سره په بله میاشت کې برای راز خبرې شوې دي او موږ ورته دا خپل موقف واضح کړی دی چې که دا 5 زره ګاډي تاسو زموږ نه اخلئ باید چې موږ له نور نوي ګاړو له یوه طریقه را سره جوړه کړی چې دا نوي ګاړي موږ را کړی چې کومو ګاړو دي نوسی موږ سره دي چې دا په ولګو او نوي ګاړي موږ خپله باندې چلو چې دا خلک نه بیروزګاره کوي.
حکومتي ادارو دا هم تجویز ورکړی چې که ترانسپورټران راځي نو دوی له بده خارج نه نوي د تیلو ټینکرو راوغواړي. د کومې سره به چې یو اړخ ته د تیلو رسد کې تیزی راشي نو بل اړخ ته به د حادثاتو مخه هم ونیول شي. خو د ایسوسیشن ویان اسرار شینواری که یو اړخ ته د حکومت د دغې وړاندیز هرکلی کوي نو بل اړخ ته د خپل روزګار پخلی هم غواړي.
پونګوارو چې موږ د ملک په دې ملک کې خاسته او فریش او زبردست او خپ هاي پاور والا غاړي چلګي اکسیډنټونو کمای به ورسره نه درو به حادثات به کم شي او انساني ضایع به کم شي. موږ دې خبرې بالکل حمایت کیو خو چونکه د کومو 5 زرو کسانو چې د روزګار دوی د خپل ناخلې دوی له ضروري و متبادل لیا پروګرام د جوړکا او یو طریقه ولې جوړکا چې د غریبو د خپل نه د روزګار نه درو.
د مطبوعاتي راپورونو لمخه ان ایچ ای او اوګرا په تیلو ټینکرو مالکانو باندې لازمه کړي چې دوی به د تیلو رسد لپاره د 340 هرس پاور ګاډي استعمالوي، کومه چې د 40,000 لیټر نه زیات د تیلو گنجائش اونې لري او نه د کوم د تیلو ټینکر مالک د دغه نه اضافي تیل په خپل ټینکرو کې واچي. د تیلو ټینکرو مالکان ادعا کوي چې د نوي شرایط لاګو کولو سره به دوی د مالی اضافي مصرفونو سره مخ شي، د کومې چې هغوی دا محال توان لري. د تیلو ټینکرو مالکانو په وینا پاکستان سټیټ آیل کمپنی دا محل د 5000 ټینکرو په ذریعہ ګړ هیواد ته تیل ورکړي او باقی پاتې د زرګونو په شمیره کې نور ټینکرې په شخصي توګه وړو غټو خارون ته تیل وړي. د دوی په وینا د امنیتي اندېښنو له وجې تورخم د لارې افغانستان ته د کراچۍ بندر نه د تیلو رسد ته مودولانه تل شوی. البته د چمن د لارې په اونۍ کې دوه ځله د 45 ټینکرو قافلې کندهار ته تیل وړي. یاد دی وی چې سمو د وړاندې نېشنل های وی اتارټي د کوهار ټنل د لارې هم د امنیتي اندېښنو له وجې د ټینکرونو داخله تړلې و، کومه چې اوس هم دوام لري. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا دی خبرونه د قدر منوریدونکو زمونږه یو ساته خبری خبرونه نه یوازې تاسو په ریډیو باندې اوري، بلکې په کور کې کو د ډیش سہولت وینو په ایجا ساتری باندې د خبرونه تاسو په ټی وی سکرینز باندې هم کتلی شي. او اوس هم په ګرد نړۍ کې د جګړو او د جنگونو څخه د تختیدو پرته د ښه ژوند او د کار روزګار په تکل کې هم خلک خپل هیواد نه روپ امریکا او نورو زینو ته په غیر قانوني تکول غواړي یا سفرونه کوي چې اکثره پکې د بدو پیښو سره او حتی د مرګ خولې ته ورشي. هم په داسې یو پیښه کې د پاکستان وفاقي پلټنه کوونکی ادارې اف آی اے د بلوچستان ایالت د کوټې سره نږدې 19 تنان نیولې دي چې په غیر قانوني توګه ایران ته اوړېدلو هڅه کوله. د اف آی اے مرستیال ډیپټي ډایرکټر عباس بلوچ ویلې دي چې دغه تنان په بس کې د سامان ګدلو په ځای کې پټ شوی. د عباس بلوچ په وینا 19 تنانو تعلق د پاکستان پنجاب صوبی، گجرات او منډی بهاودین سره دی. په دې خلنو نور تفصیل راکوي حمید سمسور.
د یپای مرستیال ډایرکټر عباس بلوچ وایي په امریکا ډیوته ویل چې دغه 19 کسان د کوټی له لکپاس سره نږدې د میا غونډې په سیمه کې له یو مسافر بس څخه دوی ترلاسه کړل چې په غیر قانوني ډول باندې ایران ته د تګ هڅه کوله. دوی د خیبر پښتونخوا او د پنجاب د ګجران والا ګجرات او منډی باودین اوسیدونکي دي.
19 بندے یہ تھے اور 3 ساتھ اس کا ایک ڈرائیور اور 2 کلینر ساتھ اس کے ہیلپر تھے.
دوی د دوغو عملیات پر محل باندې دغه 19 کسان ونیول. له دوی سره درې نور دي سپاغه کې یو ډرایور او دوه کلینران هم شامل دي. عباس بلوچ وویل
عام روټین کې پیسنجر کی پیسنجر کا 500 روپے کرایہ ہوتا ہے اور یہ اسے 4,000 روپے کرایہ لے تو اس لیے ہم اس چیز کو کم کرنے کے لیے کہ یہ کم از کم جو ہے ٹرانسپورٹر جو ہے یہ اگر ان کی ہیلپ نہ کرے تو یہ کبھی بھی نہیں جا سکے
کا ڈرائیور او کلینر ل بشری کا چاکبر سره مرسته ونه کی نو بیا دوی نشتلله د عام سپرلیو کرایه 1500 روپی ده خو له دوی زخه څلور زره روپی اخستل کیږي حمله دغه کبله موږ په یفایار کې د دوی نوم اچو په نیول سو کې د خیبر پښتونخوا د نوخار اوسیدونکو هم شامل دي
د عبدالرشید زوی د نوخار د اکوړي کې هم زخه راغلم د ایجنټ سره مخابره کړې و هغه په 1,60,000 روپۍ موږ سره خبرې کړې و چې تاسو به موږ ترکیې ته رسو نو موږ د سنبدال گاڑی کې نه سو دلته په کوټه کې اړه کې کوشولو هلته یو بل کس موږ سره په ټلیفوني تماس باندې رابطه وکړه موږ هغه ځینه اوچت کړو بارہ لگ مزل مکھڑ ہے نا والتا چک پوسٹ منگونی ول شو گرفتار شو
ظفر اقبال بیا د سوات د مینګوري اوسې دونکو دی د وی چې وې جنګ ته موږ $200 سر خلاص کړی وي چې تر ترکیه پوری به مرا سوي
سوات مینګون راغلم مینګوره
مینګوره کی کم زی
مانیار بس بس کی روان دا سجدا غي بس گرفتار کړو ما ته پته شته ته پتر ما ته غي پته نشته سوات مینګوره ترکیه ته ترکیه ته جی جن کو بس خبر کړی و $1200
په غیر قانوني ډول باندې تکون کې لزان سره او به او خوراکي مواد وړي دوی لې وی میاست زخه بیا تر دوه میاستو پوری د پښو سفر هم کوي د یپای مرستيال ډایریکټر ظفر عباس بلوچوي چې زیات شمیر ایجنټان د پنجاب د لاهور ملتان ګجران والا سیالکوټ اوسیدونکو دي موږ د دوی په ضد باندې مقدمه درش کو بیا پنجاب حکومت ته واستو د په خبره سرش کال هم چې په دغه میاس کې هم موږ دلته په کوټه کې شپاره سولس ایجنټان نیولې دي ایجنټان دوی د سرحدي پولي د یک مچ او پر هغه سیمو باندې بیا چې هلته ملیشیا قواوي پولیس او لیویز موجود نه وي اړوي بیا ایران ته اړوي او بیا لاغه ځای ترکیه ته بیا مختلف اروپایي هیوادو ته ځي ایران سرش کال هم 1,600 کسان او پاکستان ته په لاس باندې ورکړل یپای وی چې سرش کال 270 کسان نیولې دي تیر کال هم ایران 9,000 کسان نیولې وو چې بیا یو پاکستان ته په لاس ورکړل هر کال د پاکستان له غربت زپولو سیمو څخه د ایران لالاري او یا د سمندر لالاري ترکیه ایران ته اوړي په لار باندې په کشتۍ کې هم ډوبېږي او دغه ډول څوک بیا د لوږې او د تندې له سبب څخه هم خپل ژوند له لاسه ورکړي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون کوټا
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
تاسو کوم په اول کې ویل دا چې نه اوري د څنګه د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا ز چیوا خزیم
زمانم طاهرہ دے او ز یو سماجی کارکنه
زمانم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دے
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم
زمانم کاملہ خان میا خیل دے تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دے
زمانم ډاکټر زهرا دے او ز هسپتال کې کار کوم
ز تخپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی دے زنانو دے جنکو او دے معشومانو دے تعلیم او حقونو لپارا ہلی زلی کو
ز دے نوی زمانے تکڑا پختنیم ز بی بی شیرینیم
د سعودي عربستان صحافي چې په امریکا کې واشنگتن پوسټ کې به لیکل هم کول او د امریکا د سفارتخانو لپاره یو د مشاور په حیث کار هم کړی وو جمال خاشقجي څورز وړاندې په ترکی کې د سعودي امبسي یا د سعودي د قونسلګری د نن وجل شو او دغه د وجل کېدو وړاندې ترکی دغه تور د بخنه غړم سعودي دغه تور په ترکی حکومت باندې ورچو خو د ترکی حکومت هغه ثبوتونه د امریکا حکومت ته ورکړل چې دغه هاشوق جی چې کوم دی نو دی د سعودي عربستان په قونسلګری کې وجل شوی وو د دغه ثبوتونه داسې وو چې کله دین نه وته نو د سره د آیفون غړی په لاس باندې وو دغه غړی دغه ټول معلومات ثبتول ریکارډ کول او دغه د خپل د خزې د موبایل فون سره
کنیکټ کړو یا د غي سره برابر کړو د غټول معلومات د خزي سره پراتو په خپل موبایل فون کې او د د سره چې بیا څه شوی دی وخلټه کول بیا دلته کې وجل شوی دی او د غي ټوله قصه په دغه غړی کې ثبت شوی دی او بیا د غي خزي پونته چې کوم دین هم د غټول معلومات رسیدلی دی او بیا هغه معلومات د امریکای حکومت ته ورکړی شو. نو په دغه زمونږ همکار نوشروان خلندر د وایس اف امریکا پر راپور کې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د امریکا سعودي عرب او ترکی ترمنځ د ځنو پیښو په سر توجن شو سفارتي اړیکو کې نوې پرمختیاوي شوې دي. د ترکی چارواکو لخوا د دې سرګندونو وروسته چې د واشنگتن پوسټ خبريال جمال خاشقجي د ترکی استنبول ښار کې په سعودي کونسلګری کې وجل شوې دي. د امریکا او سعودي عرب ترمنځ د اړیکو د تو تریخوالي سبب جوړ شوې. بل پلو ته ترکی هغه امریکایي پادری پر خود دی چې د ترکی حکومت د جاسوسي او ترهګری په تورونو نیولې او بیا وروسته سزا شوو. د ترکی په استنبول ښار کې د خبريال جمال خاشقجي د بې درکه کېدو خبرونو او بیا وروسته د وجن داو په سر امریکا کې د سېنټرانو یو ډلې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ته خط لیږلې دی چې په څلورو میاشتو کې د خاشقجي د بې درکه کېدلو او وجلو په پیښه کې د ککړو ملزمانو معلومات واخلي او که سعودي حکومت واقعي په دې کې ککړ وي نو ورسره دې تجارتي اړیکې ختمې کړي شي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د سېنټرانو فشار جوړېدو وروسته ویلي چې د خاشقجي وجنه یو ډېر بدکار شوی دی. ولې د جمعې په ورځ د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوشن ویلي دي چې د روان میاشتې په اخره کې په سعودي عرب کې د سرمایه کاری غټ کانفرنس ته به ورځي. سی این بی سی ټلویزیون سره د خبرو په وخت د خزانه وزیر ویلي دي چې د خپل پلان مطابق به سعودي عرب ته ځي او که د جمال خاشقجي په کیس کې نور څه خبرې مخې ته راغلي نو هم د هغې مطابق به بیا پلان جوړوي. د وال سټریټ بینکونو هم ویلي دي په ریاض کې کېدونکې د لوړې کچې د سرمایه کاری غونډې ته به ورځي. د وال سټریټ بینکونو په کانفرنس کې د ګډون دغه فیصله په داسې حالاتو کې کړې ده چې د میډیا یو شمېر ادارو او تجارتي کمپنو ویلي دي په سعودي عرب کې کېدونکې دغه کانفرنس ته به نه ورځي. واشنگتن پوسټ وایي چې ترکی امریکا ته داسې آډیو او ویډیو شواهد ورکړي دي چې ترې ثابتېږي چې خبريال جمال خاشقجي په استنبول کې په سعودي کونسلګری کې وجل شوی دی. بل پلو ته د واشنگتن او ترکی ترمنځ د 50 کلن پادری اینډریو برنسن د نیولو په سر توجنې شوی سفارتي اړیکې له هغې وروسته یخې شوي دي چې 2 کاله وړاندې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په تورونو نیول شوی پادری خوشې کړی شوی دی. دته د ترکی یو عدالت د 3 کالو 1 میاشتې بند سزا اورولې وه. خود یې په جیل کې 2 کاله بند ساتلی شوی و او اوس د ده سزا پوره شوې ده. په دې وجه د ترکی حکومت دی د جیل څخه خوشې کولو امر کړی دی. مطبوعات وایي پادری اینډریو برنسن به ممکنه ده د هوایی جهاز د لارې د خالی په ورځ په جرمنی کې د امریکا پوځي اډې ته د طبي معاینې لپاره انتقال کړی شي چې ورسره به په دې د امریکا او ترکی ترمنځ توجنې سفارتي اړیکې یخې شي.
د رواني میاشتې په شلمه نیټه به په پاکستان کې ډب سیستم چې کوم دی هغه به رایج کړی شي. د دغه سیستم یا د دغه نظام سره به هغه ټلیفون موبایل سیټونه یا هغه موبایلونه چې هغه د حکومت سره رجسټر شوی نه وي نو هغه به خپل کار پرېږدي او دغه موبایلونه به بیا نشي کارول کېدی. نو دغه لپاره څوک هم چې په وطن کې دي نو باید دغه خپل موبایلونه هغه رجسټر کړي او چې کوم رجسټر شوی نه دي نو یا د غلا ټلیفون نه دي یا موبایلونه دي او یا رجسٹر شوی نه دي نو د هغی یو قسم لبا موبایلونه کار پریک دی. دغه د پاکستان د اطلاعات وزیر ویلی دی. د ډیو رادیو خبریال حمید الله په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستانی مطبوعات تر مخه پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د جمعې په ورځ ویلي په هیواد کې به په 6 اکتوبر ډیوایس آیډینټیفیکیشن رجسٹریشن اینڈ بلیکنگ سسٹم یعنی ڈبس کار پیل کری چی رستو بے سمگل شوی نیول شوی یا غلا شوی او یا د پی ٹی اے او ڈرس په نظام کې غیر رجسٹرڈ موبایلونه کار نشي کولی. خو پی ٹی اے وای په هیواد کې د دې نظام د عملی کولو وړاندې 1.6 کروڑ موبایلونه په تمامو نیټورکو اجازه کړي او دا موبایلونه که کمپلاینٹ یا نان کمپلاینٹ یعنی که هر څنګه وی کار نه پرېږدي. په د نوي نظام سره بعد د موبایل په هر اثر هم پرېوځي. د پېښور د موبایلو په مشهور بازار کې دکاندار عثمان خان وای نا رجسٹرڈ موبایل په نرخ ارزانه وي نو ځکه یې خلک خوښوي.
زمونږ چې کم دی زیات تر کسٹمر داسې دی چې ورنټیډ سٹاک نه خوښوي کنه لګ یعنی هغه ګران وي تقریبا د نان ورنټی نه 8,000-10,000 روپے ګران وي. نو زمونږ تقریبا زیات تر کسٹمر چې زمونږ دی نو هغه نان ورنټی سٹاک اخلي. بل دا د کسٹمر د پاره هم فائدہ وي چې کم از کم ورنټی والا چې کم دی هغه ته 10,000 ګران پروزي نو هغه د نان ورنټی والی نو کم از کم 8-10,000 روپے ورته فائدہ شي. بل هغه
خود پی ٹی اے چارواکو مطبوعاتو ته ویلي د 3 اکتوبر وروسته دی خلک د موبایل اغستو وړاندې په 8-4-8-4 د موبایل په ډبی لیکل شوی IME نمبر لیږي او کچری د پی ٹی اے جواب د معیار سره سم وي نو هله د موبایل اخلي. داسې د بهر هیوادونو نه موبایل وروړونکي به اول د ډرس په نظام کې خپل موبایل اندراج کوي نو هله به پکې پاکستانی سم کار کوي. خو د پېښور یو دکاندار اسم خان وایي د دې اثر د دې په سټاک پریوزي او په کار دا چې پی ٹی اے ورلا لګمیات ورکړي.
رامنګ مشران لګیا دي دی حوالے سره پی ٹی اے والا سره میټینګونه کوي خو چې کم دی د هغې د طرفه یا دارنګې څه خاص نتیجه نه ده راغلې چې مطلب یا مونږ ته ټایم ایکسټینډ شو او یا چې کم دی د ډوپټې کې کمی راشي. نو ټول نه پہلنه چې کومه زما خبره دا رائے ده کنه دا ډوپټي کم از کم 5-6% تر اوستل پکار دي. 20% ډېره هاي ده په دې باندې. بل خبره ده چې مونږ ټایم راکول پکار دي چې مونږ څه چې کوم سټاک مخکې نه مونږ راوړې دي چې دا مونږ او سیلا وټکو.
پی ٹی اے وړاندې په هیواد کې موبایل صارفینو ته د نوي نظام په حق له د خبرداري او آگاهۍ پیغامونه لیږل پیل کړی دي. مطبوعات وایي د دې پروژې سره حکومت په هیواد کې د زیانی سمګل شوه او غلا شو موبایلو استعمال پابندی لګول غواړي او تمه ده چې دا به خزانې ته د کال 1.5 میلیون ډالر ګټه راوړي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو ډیوا په خبر.
د وایس اف امریکا د خبرونه د قدرمن اوریدونکو په لندن کې د اکسفورد پوهنتون سره ډاکټرانو یو داسې لار موندلې ده چې د کوم په مرسته به د زړه د سارنې لپاره چې کوم عادي سی ټي سکانس کیږي په هغه کې هم د زړه د ناروغیانو د کلونو مخکې تشخیص ممکنه کیدی شي. په دې اړه نور تفصیل لري د وایس اف امریکا خبریال په ریپورت کې ارباب محمود علي.
د نوې ټکنالوژي نه دا تمه ده چې دا به مریضان اختیارمند کړي چې په راتلونکو کې د زړه د ناروغو نه د ځان بچ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. دا پته څنګه لګي؟ دا وخت چې کوم سی ټي سکین کیږي دا په اسانۍ سره ناروغ کسانو ته وښایي چې د زړه نه ټول وجود ته صفا وینه وړونکي رګونه یا آرټریز انتهایی تنګ شوي دي نو ډېر پکې سن وي. د یونیورسټي آف آکسفورډ څېړونکي پروفیسر هارلم بوس انتانودوس وایي ټکنالوژي کې پرمختګ اوس ډېر څه معلومات را معلوموي شي.
ناو وذ ا نیو ټیکنالوژي وی کان ټیک
هو اوس ته نوې ټیکنالوژي په مدد سره مونږه ډیر څه کولای شو او چاته ویلې شو چې دا وخت ستاره ګونه ډیر تنگ ندی. خدا هم ورته ویلې شو چې رګونه دی پړسیدلې دي نو دا امکان لري چې پراتونکو 5 کالو کې د درګونو د تنگېدو عمل شروع کړي شي.
تحقیق کوونکی وای د مخکنه د رګونو ګیر چاپره د پړسو پته لګیدل د زړه د دورې یا هارت اٹیک په خلاف جنگ کې یا وغټه کامیابی ده.
د هولی ګریل ان کارډیوواسکولر ډایګنوستکس
د زړه د ناروغو آلات معلومولو لپاره د هالو په ذریعه د زړه درګونو چاپیرا پړسوب معلومول کیږي او موږ د تیرو 500 کالو راهسه همدا معلومول غوښتل ځکه کدا پته ولګی چې د زړه پرګونو کې پړسوب دی نو بیا موږ ویل شو چې کم رګ یا آرټری کې زخم یا بیماری پیدا کیدی شي او کوم به د زړه د دورې سبب جوړیږي.
د اکسفورد تحقیقونکو دا غنی چې دوی هر کال داسې ډیر سره خلک را معلومول شي چاته چې په مستقبل کې د زړه د دورې امکان موجود وي.
ان یو کی وی هاف 100,000 هارت اټاکس ایوری ایئر.
په برتانیا کې هر کال 1,00,000 خلکو ته د زړه د دورې ناروغي کیږي. مونږ لا تر اوسه د زړه د دورو د تکلیف کره اندازې نه دي معلومی کړي چې مونږه سمره پکې بچ کولای شو. خو مونږه کولای شو چې د شلونه تر 10% پورې خلکو ته وایو چې دوی ته په مستقبل یا راتلونکي کې د زړه دوره کې دي ځکه چې د دې کسانو د زړه ایکسرې غانې د ډاکټرانو سره پرتی دي. په نړۍ کې د ټولو زیات خلک د زړه د دورې یا د زړه د ناروغو په وجه ژوند د لاسه ورکوي.
زموږ یو ساته خبری خپرونه چې تاسو د واشنگتن ډی سی استودیو نه نښبنی غوریدله او ما هم لیدله. ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری وی. زما د ډیوا خپرونه په ریډیو باندې لا هم دوام لري او راتلونکي پروګرام چې دی هغه به ای های فایو پروګرام د تغو غوسی د دې خپرونه باندې کوونکی وګمجالوان
او زاش پاکومن
خلاصونه اجازه تعالی پامن
الله فامن